سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د پیسو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخې خپلې پولې تړلي او ځوروي یې.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
د تورخم په دروازه باندې له پرونه د هغو افغانانو د تګ راتګ زمینه برابره شو چې آنلاین ویزه اخیستې دي.
مینوئل ویزه باندې پریږي دي، خو اسې مشهوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزه والا برازي.
له کندهار به د یو داسې کس په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې د سترګو دیدې له لاسه ورکړی خو وایي لوی ارمانونه یې درلودل.
دې شوق مې چې د لوړ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود چې یو شی د دغه دوه منځ راڅخه جوړ شوی و، خو هغه علم ټوله پوره نه شو.
د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې اف ای ټی اف لخوا د پاکستان په اړه له وروستۍ پریکړې مو هم خبرو.
Pakistan has taken a number of دوی پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي وي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړ پوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یونس ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نه شي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام دی. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکا پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوید آستین د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 35 زره تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم انهوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوه ملاتړي مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو تر څنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه 55,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشي د کابل له سفر وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او 3 لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د په عین حال کې ویل اوس انتقالي حالت دی، ستونزې شته او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندوی او د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانن که
حتی په دروازو که به ناروغانو ته ویزه ورکول کیږي چې ناروغان په اسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
لدې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه له 2 اونۍ وروسته پرانیسته. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پېژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپرېږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي وجکپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. په روسیه کې څه باندې 2,00,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډېر دي. او په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبې پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دومه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راډیو وردل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې به هم ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډېر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 50 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند او ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له کله چې طالبان واک ته رسېدلي له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلې دي، خو ملګرو ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کنګل شوي دي. د ښاغلي شتاینر په وینا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره 6,60 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 18 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلي پرېږدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسې پر اساس لشت تر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو وروسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشن د نړیوال مؤسسې د افغانستان د برخې مسؤل سمیرا حمیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقونو سرغړونه وبلله.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په څېړنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمه پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې هغوی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبریالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومته غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندېدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې دې کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولې تړلې دي.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګول وخت درشي
په هنه
زمېمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګیست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخم او افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام تر غی ورسته کړی چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته وویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سږ کال په می کې د کورونا ویروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډ کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې واځي آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخليدي شي او د نه پاس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې راپرېږدي. په تورخم دروازه سباندې 15 میاشتې پاس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
نوم مینو رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي وه. مینویل ویزا باندې پرېږي دي خو هسې مشهوره په دې وه چې آنلاین ویزې به ورکې ویزې والا به راځي. ما خو زه تجارتي لحاظ باندې تلی وم او هلته مې چې کوم دی مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مې هلته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنه هلته تېرې کړې.
نوم اسپانډا د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیمارانو ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر غورځېدل. او
څه کاروبار کړی؟
موږ خو بس همدغه د تجارت دی ټول هم کمیشنکاران یو بټیلر ګودامونه هم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د دې وجنه دغه تقریبا د 5-6 میاشتې بس مکمل ناست.
د لنډ کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم هغه افغان وګړي د یوې مخصوصې طریقې لاندې راپرېږدي چې کوم په پاکستاني تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي.
دا هایر ایجوکیشن مونږ ته لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سټارټ شوی دی. اوس هم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې راځي. او مونږ خو د دې لپاره د لنډ کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته راځي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونته ګاډي راځي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو.
د مئی 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفری محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوص اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه. خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې له پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ل افغانستان څخه د ژر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکه لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې ل افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکه ډېر مهم ښکار نه کړي او داسې ښیي چې ل افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکي بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومیست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر یخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکانومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیړنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې، نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوهې ته رسېدلې دي. ورځپاڼې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
د پلازمېنې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې لا هم له شپږم ټولګي پورته د ښځینه او زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګ یې سخت خواشینی کړي او د یو ناوڅرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دې د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته دې د تعلیم زمینه برابره کړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو د تعلیم د بیا فعالېدو یا د ښوونځیو د بیا فعالېدو لپاره په یو طرزالعمل باندې کار روان دی او ژر نتایج له خلکو سره شریکیږي. نور حال په دغه راپور کې.
لسم لوستی سلویشتم صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په ښوونځي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې لا هم ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده سوې او له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونسي، درسونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هیله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشته پاتې نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچني غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای ښوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه ښوونکي هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د الفتح لیسې زده کوونکي مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه دې یادوي. اوسمهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کوي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتاک سره هایفو بې ځایه شول. نه یوازې دا ښځینه زده کوونکې بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو ښځینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو با همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطرات نسته ښوونځی نسته په ښار کې خوسته که هلته په ښار کې نسته کابل کې خوسته اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو ښوونځي وتړل سو که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا 1.3 یا 2 میلیارده مسلمانان بولي نو هماغسې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي مطیع الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده دی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه 12 پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي وو چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې سوي وو دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر سوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده
مول جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشانی غوالو
د هلمند د جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل وړندو سترګو درملنه غواړي دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکې او داس کو ځین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو لدی پیشه شاوخوا نه کال تیریږي خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستې د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل خو مرمۍ رالی ومشت د داسر پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت په دغه ورځ موږ داس
احسان الله د خپل درملنې په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپل بیوزل کورنۍ د وژو بار دی
چې ډېر علم د لوش ما وشته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولسته یو څه خدمت وکړ دې شوک مې چې د لوش سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه مخابات لوش چې وشي د دغه دوه مینس خلاص خ جوړ شوی و خو هغه علم ټوله پوره نس نیمګړی راته پات اوس هم ناموي سنې مثال زغوار چې وخت نه وخت ان شاء الله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځه اوس هم د استعداد شي دغه لروی په دغه راکړی الله پاکه فیزه راکړی دی راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري
دا سامراج چې دی دا بیخي خورکی دی دا خلک چې دی کومک ورسره کوي چې دا ماجت ته روان یم مثال کوچنی یم د لاسې نیسي ماجتې پورې رسي دا خو بېرته یو څوک وو خورای ولي که نه دی خپل میډم دی اټکار کې یې یا مانه ځان رارسي د کور پورې درته وزاسته زه ورځ جومات نه قضا کي جومات زه چې ځي مګر اوس والله ته دا ارکان دي تېږي لږ منکاري ورسره وشي کومک ورسره وکړي
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یوه بېلګه ده چې تیرې شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي ماسي ویلي د سږکال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شلاوره جام کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخ شي. خبرونه مو ازادي رادیو نه پلانډ توګه واوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. لمړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او همدارنګه بیا د کور کلی رادیو ډرام واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دامت خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړی شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کېږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې ما خواهد ما څنګه اوسي. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بلاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
مو موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند تر ما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل. د واده بشپړ پندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دی نستانه خوشحاله وه زه به ستانه خوشحاله یم، او که دی ستانه خوشحاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه ما خاوند ما څنګ کې اوسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به یم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول، ما به غوت ورکول چې درې به ښه سي. ډاکټر ته به هېڅکله اجازه نه راته کول، قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سره تېرېږي خو د غو در سره نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې مني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازې پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمې ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواښي او خسره د اجازې پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یوه د کاکا لور ده، څلور کاله کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري. خو په دغه څلور کاله کې دا هیڅ خپلواک نه لري، ټول صلاحیت د خواښي په لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړه کېږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید له خپل خواښي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواښي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواښي نه ده.
ډېر شمېر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکې کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کېږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کېږي. ښځه بیا هم پیدا کېږي، زوی بیا هم پیدا کېږي، لور بیا هم پیدا کېږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولی. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله وو، د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه وو، نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بېلګه ګڼل کېږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي. خو د حق پرته د مېړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د مېړه ترمنځ رامنځته کېږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کېږي. نو اوس دا یو عرف ده چې